کمبود آب به عنوان یکی از بزرگترین تهدیدها در جهان تلقی می شود.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام وو بچشوي زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د مایکروفون ساسه پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې د خبرونې موضوع مو راتلونکي یا د خپل شوی نوې کال د چې تاسو د دې کال لپاره څه ماده یاني نیولې او غواړئ چې په دې کال کې څه تر سره کړئ کولای شي چې تاسو هم د خبرونې ته زنګ وکړي او خپل نظرونه په د خبرونې کوربه سره شریک کړئ خو تر هغه وړاندې ورزو د افغانستان او سیمې خبرونه ده. افغانستان او پاکستان کې د شوی زلزلې د مړو شو کسانو شمیر د 1300 ته پورته شو. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي د ریختر په کچه 6.15 درجه د زلزلې لیک تر لګ نه هڅنه په پاکستان او څلو نور په افغانستان کې وژل دي. د عبدالبصیر په نوم د لغمان د لشم ولسوالۍ یو اوسیدونکی او څلور ماشومان یې دغه زلزلې کې ټپیان او یو درې میاشتنی ماشومې مړه شوې ده. هغه ازادي رادیو ته وویل
و تو کې چوي د سيادوالو دا باندې وغورځېد پرم له زخمي ما دوه ملګر زخمي دي یو ورو کې زخمي دي بس دا پامل چې څو زخميان دي او دا یو خپل جن دلا تور
د امریکا د جیولوژي مرکز دغه زلزلې مرکز د هندوکش او غرونه یاد کړی دي. افغانستان او پاکستان کې لږونه کسان د تیری شپې زلزلې کې ټپین شوي هم دي خو د ارقام لا کره او روستي نه دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش د روژې میاشتې د رسیدو له کبله د ټولې نړۍ مسلمانانو ته مبارکي ورکړې ده. هغې نن چهارشنبه په یو ویډیو پیغام کې هیله څرګنده کړې ده چې له دې موقع نه په استفادې په ټوله نړۍ کې د سولې او عدالت لپاره باید کار وشي. هغه په خپلو خبرو کې ویلي دي
I join everyone observing Ramadan to call for peace, mutual respect.
زه له ټولو هغو کسانو سره یو ځای چې روژه نیسي د سولې متقبل درنوي او پیوستون غکوم. موږ باید له دې مبارک میاشتې الهام واخلو په ټوله نړۍ کې د عدالت او انصاف لپاره کار وکړو. د سعودي عربستان چارواکو ویلي نن چهارشنبه د شبان دیرشمه او سبا پنجشنبه د روژې اوله ورځ ده. د طالبانو حکومت وایي د کابل ښار احمد شاه بابا مینی بوتخا کڅلور لاره کې تیر شپه د داعش پر یو پټنځای عملیات ترسره کړی دی. د طالبانو وینځي په مجاهد نن چهارشنبه په خپل ټوټر پاڼه ویلي دغه عملیاتو کې د پټوکو د داعش درې مهم غړي وژل شوي او وسلې او لاسي بمونه او نور وسایل ترې نیول شوي دي. مجاهد وړاندې لیکي دغه داعش وسلوال پلان درلود چې د روژې مبارکې میاشتې په ترڅ کې په کابل کې پر مقدسو ځایونو او ولسي وګړو بریدونه وکړي. سمود وړاندې د ملګرو ملتونو یوی اټرنیز ډلې ویلی وو افغانستان کې شاوخوا در نیم زره خو د ډلېز امنیت سازمان او چارواکي اند شپږ زره دایښ اثرتیر د موجودیت خبره کړې و. طالبانو په دومره شمیر کې د دایښ غړو د موجودیت اعتراض کړی دا او ویلی دی دایښ یو وخت خو ننګونه نه ده. او د چین ولسمشر شي جین پینګ مسکو ته خپل درې ورځنی سفر نن چهارشنبه پای ته ورسوه. د موړی ل خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره د ستراتیژیک همکاري یو لړ سندونه هم لاسلیک کړي دي. مسکو ته د چین د ولسمشر سفر د امریکا او لویدیځو لخوا ل خبرګونونو سره هم مخامخ شوی دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر دا شه ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
پیام ستړي مشه او سلامونه مې ومنه. مایکروفون ساسي پروګرام دی او زه فريده سيال پکې ساسي قربانه نن په مایکروفون ساسي پروګرام کې په دې خبرې کوو چې د عامله سي افغانانو غوښتنې لنوي پل شوي 1402 کال څخه تدي. همدارنګه په دې پروګرام کې په دې خبرې وکړو چې په تیر کال کې هغه څه چې د افغانستان خلکو تجربه کړل او هغه څه چې اوس مهال په افغانستان کې شتون لري څومره طالب حکومت د دې توانایي بولري چې په نوي پیل شوي کال کې هغه ستونزې چې ملګرو ملتونو یې په اړه اندېښنه درلوده او ویلي چې په افغانستان کې انساني او اقتصادي بحران روان دی دوی به ورته ځواب ولري او دوی به دغه ستونزې چې اوس مهال افغانانو سره لاس ګریوان دي حل کړي. له تاسو اوریدونکو به هم واورو چې تاسو په نوی پیل شوی کال کې د طالبانو سره غواړئ او خپل مو د نوی کال لپاره تر اوسه څه پلانونه جوړ کړی او څه کول غواړئ چې په دې کال کې ترسره کړئ. په خبرونه کې په دې اړه درته میلمانه هم لرو، پوهان او د پانتون استاد بشیر دوتیال او همدارنګه د سیاسي چارو شنونکي او په اروپا کې د افغانانو د حقونو د خوندي کولو د ټولنې مشر سید زاکر شاه سادات را سره په خبرونه کې میلمانه دي. دوی به هم خبرونه ته وصل شي. اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني اړیکو په تم هم یو، تاسو هم راتوي چې سکال تاسو څه کول غواړئ او ستاسو پلان د سکال لپاره څه ده. زموږ قدرمن میلمانه هم خبرونه ته وصل شوی دي. تاسو دواړو څخه راغلاست ویم دواړه ستړي مشي. دودیال صاحب، کله تاسو سره پیل کړو، ملګرو ملتونو په تیر کال کې دورو زیوړان دي یادوم په افغانستان کې ویلو چې کورنۍ قرضدار شوی دي، او چا بیا ویلو چې د کورنۍ عاید د تیر پر څلا 80% کم شوی دی. یونیسف یادونه کړې او طالبانو نه د پسرلی کې چې دا دور زیاده د تیریږي بیا غوښتنه کړي چې باید د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې خلاصې کړي. همدارنګه ملګرو ملتونو په هر میاشتني راپور کې خبرداری ورکړي چې افغانستان کې قحطي ده، بشري بحران ده، اقتصادي بحران ده. دغه ټول موږ په تیر کال کې په افغانستان کې درلودل، په نوي کال کې چې اوس پیل شوی دا دور زی تیر شوی دی، څنګه یو کال به وي د افغانستان لپاره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در هر سه اول تاسو ته او درنو اوریدونکو ته د نوي 402 کال مبارکي وایم. ټول ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. یقینا موږ چې کله نوی کال شروع کوو نو طبعا توقعات روحي لرو، او په نړۍ کې ټول خلک هم افراد هم حکومتونه سازمانونه نهادونه ټول د نوي کال لپاره خپلې برنامې پروګرامونه لري، او دوی معمولا دغه پروګرامونه او دغه پلانونه د سعادت خوښي او پرمختګ لپاره وي. په دغو پروګرامونو کې تر ټولو نه اول د خلکو معیشتي مسایل دي. هغه عبارت دی فزیولوژیکي ضرورتونو څخه د اقتصادي مسایل، خوراک ته کور د اوبه دي او سهولتونه دي د ژوند دادي، او بیا د دې سره یو ځای د ځوانانو راتلونکی ده چې هغه عبارت د تعلیم څخه ده، هغه عبارت د پوهنتونونو څخه ده، د مکاتبو څخه ده. دا هغه څه دي چې هر سړی په دې باندې فکر کوي، هره کورنۍ په دې باندې فکر کوي، د خپل اولادونو د راتلونکي لپاره په همدې موضوع باندې تمرکز کوي. نو موږ هم هیله لرو چې د خیر سره دغه راتلونکی کال چې د اقلیمي لحاظه دومره بد نه ښکاري، امید شته د خدای مهربانه ده بارانونه به وي، اما د اجتماعي لحاظه، سیاسي لحاظه، د حکومتداری لحاظه زمونږ امید دا ده چې د خیر سره زمونږ خلکو ته د ټولنیزو خدماتو د پراختیا او د هغو د ښه کولو، د استخدام د فرصتونو د جوړولو، د خلکو د اطمینان حاصلول تر څو دوی په ډاډه زړه په هېواد کې دننه ژوند وکړي، دغه د فرار او د تېښتې او د مهاجرت کېدو دا لړۍ نوره ختمه شي، خلک د امنیت احساس وکړي، هم فزیکي هم جسمي هم روحي او معنوي او اقتصادي امنیت دوی احساس وکړي، او په خپل وطن کې پاتې شي، او د خپل سالم ژوند دپاره، د یو سولهییز ژوند دپاره، د یو باعتبار او باثباته ټولنې دپاره دوی په ګډه سره تلاش وکړي.
دودیال صاحب، تاسو یادونه وکړه چې د هر کال په پیل کې دولتونه پلانونه لري چې په نوي کال کې پلی کړي. داسې ښکاري چې طالبان به د دې کال لپاره که هغه په هره برخه کې وي د نړیوالو د خبرداریو سره سره دوی داسې څه پلان جوړ کړی وي که هغه تعلیمي برخې لپاره وي یا د افغانستان د سیاسي برخې لپاره وي یا د افغانستان دغه ټولنیز ژوند د خلکو د ژوند ښه کولو لپاره وي. آیا داسې څه پلان به دوی جوړ کړی وي؟
متاسفانه په افغانستان کې د ټولو خلکو یو تشویش دا ده چې دوی تر اوسه پورې په دا دومره وخت کې په مختلفو برخو کې خپلې برنامې پروګرامونه خپله مشیه نه دی اعلان کړي. دولتونه په شروع د کال کې خپله مشیه د خپل کار طرز پلانونه برنامې دا اعلانوي، او دا ځکه ضروري دي چې هر سړی په خپل راتلونکي باندې مطمئن کیږي او په دې باندې پوهیږي چې آیا دولت کوم استقامت کې غواړي کار وکړي، پالیسي عمومي، پالیسي عمومي سیاست سیاست او برنامه چه شی دی خلک دغه سره ځان عیاری دا چې خلک سردرګم دي دا چې ناامید دي په همدې د پیږي چې دا کوم کسان چې اوس مسلط دي دا چې اوس حاکم دي دوی د ولسوالۍ په سطحه د ولایت په سطحه او بالاخره د ټول مملکت په سطحه څه برنامه او څه پلان لري دوی څه کول غواړي بیا په بېلابېلو سکتورو کې دوی د معارف برخه کې د عالي تحصیلاتو برخه کې د صحت برخه کې د کرنې برخه کې د تعلیم برخه کې دوی څه کول غواړي او دا چې موجود نه وي داسې ده لکه یو ډریور چې په چلو ناست وي او د مخې شیشه هم بېسې بنده وي او عقب نما شیشه هم اشاره او دا هېڅ یې ونه لري نو آیا هغه به وکولی شي چې پرمختګ وکړي او لاره ووهي؟ نه شي کولی. دا رهنما پلانونه، کلني پلانونه، ربوار پلانونه، 15 کلن اقتصادي اجتماعي پلانونه دا بېسي ضرور دي. شروع د کار کې دا هر سړی دا لري او باید ولري، پرته د هغې نه ژوند سردرګمه او لالهانده ده.
ډېره مننه دودیال صاحب، تاسو ته به بېرته راوګرځو. بل قدرمن مېلمه ته به هم ورشو، خو تر هغې وړاندې ورځو اورېدونکي ته چې ډېر په تمه پاتې شو. سلام، ستړي مشئ، څوک یاست، له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟
وعلیکم السلام، خیر یوسی د اتلام له کوټې څخه مې خبرونه اړیکه نیولې.
ستړي به شروع په خیر راغلی. تاسو راته وایي نوی کال مو څنګه پیل کړی دی، څه پلان لري چې په دې کال کې یو کار ترسره کړي، یا څه داسې امادګي دي نیولې چې یا داسې څه د ذهن کې شته چې دا کارونه به زه کوم په دې کال کې؟
او پلانونه خو ډیر دي، که الله جل جلاله اراده او خوشاله وبی کو. یو تیر کال خو ډیر خوشحالي کار تیر سي، په دا تقریبا په دا 45 کلو کې دغه نشه کار نه درغلی لکه دا تیر کال او سرش کال سم شروع کړی ده. له دې وجه زه خصوص نور ته په ګران افغانستان کې ډیر امن ده، ډیر د امن فضا ده، الحمدلله جنگونه ختم سوي دي، قتلونه ختم سوي دي، هغه و زخمات و بربریات و دا ټول ختم سوی ده. او پر روان کال کې هم پلانونه دا چې زه خپله دینی تعلیم کوم، د دینی تعلیم خوا ته مخه ده، چې دغه سونه کوشش کوي غوونه وکړو.
اوس مهال چې تاسو په کومه سیمه کې یاست، تاسو یادونه وکړه چې تیر کال تر ټولو ښه کال و ستاسو لپاره. ستاسو په سیمه کې چې کومې نجونې مکتب ته تللې، هغوی باندې ښوونځی بند شوی و، د هغوی په اړه څه فکر کوئ؟ آیا هغوی ته به هم خوشحاله کال و؟
زه دا وایم چې هغو ته به په دوی په ذهن باندې خوشحاله کال نه ولو، زموږ په ذهن باندې موږ خوشحاله کال په دې باندې بولو چې د هغو د عزت، د هغو د ابرو پر وجه، پر طریقه باندې کار روان دی. انشاءالله هغه به هم بېرته هغه کوم وخت کې چې پخوا دی خوشحاله، او تر هغه به زیات نور هم انشاءالله خوشحاله کېږي.
په سیمه کې مو د امکاناتو په اړه راته وایي، ستاسې په سیمه کې دغه یو کال چې تیر شو، تیر کم امکانات برابر شي ولیدین، علاوه چې جنگ ختم شوی دی، مثلا هلته کم ښوونځی جوړ شوی، کم کلینیک جوړ شوی، یا تا چې بل داسې څه برابر شي و چې د سیمې خلک ورنه خوشحاله وي، هغوی ته ګټه ورسیږي؟
دونشي موضوع ته اشاره وکړل چې تقریبا د ازادي رادیو بي بي سي رادیو خبرونې مسول او دغه چې ته چا اشاره نه کړي، خو دې خصوصا زموږ په علاقه کې یو څو کارونه زه درشایم چې موږ سوي دي. پوهنتونونه جوړ سوي دي، یاو او کلینیکونه جوړ سوي دي، دوا آلن کې شبکې غیر فعاله ولې وس الحمدلله هغه ټولې فعاله سوي دي. دا دوا دریم قدم کې د مرستو موضوع ولې په دا 40 کاله یا 40 کاله 50 کاله کې دی خلک ولې شته ماشان وډی نه درلودل، د دې پر سر باندې مرستې افغانستان ته راتللې خو هغو خلکو ته نه رسېدي. اوس لله الحمد هر سړی په خپل کور کې د هر میاس پر هر ورځ باندې دی ته خپل مرسته رسېږي. یو تشویش نسر دا کامیابانی دغه خوراغه لیدل امن او
د پانتونونو یادونه مو کړه. د پانتونونو په اړه ته وایي دا پانتونونه به یوازې نارینه او توی او کلینیکونه کې به خزینه ډاکټرانه وي کنه؟
خصوصا زه خپل کللی ما خپل مریضان به ولید په کلینیک کې هم ښه ځناسته ده. په پانتون کې خپل زموږ له کور څخه کوچنۍ نجونې تقریبا تر اوو اتو نو لسو کلو پورې دوسم روانې دي. پانتون خصوصا زموږ په علاقه کې نه ده فعال، مکتبونه شته.
نور د راتلونکي کال لپاره راته وایا، علاوه د دینه چې تاسو خپل دیني زده کړو ته ادامه ورکوي، نور څه کول غواړي؟
زه خدا وایم چې زموږ افغانستان کې سونه امن راغلی ده، او د موجوده حکومت هم دا خواسته چې نور هم د خلکو په خدمت کې کارونه واخلي، اقتصادي پروژې ورته وکړي، ورته فعال کړي. دا ایا او تعلیم سیسونه پر مخ باندې زیز موږ ستې د پاره لکه غي وروسي او ملمس خبرونه خبره وکړه. دا یو څراغ د سترغ می بیا موږ ته په تاریخ کې یو قدم نو ساختای کده زنانه تعلیمي دایا او کمردانه تعلیمي دایدوه باید واړو ته علي سوي حق ورکول.
ډېره مننه. کور دې ودان، موږ هم هیله مند یو چې طالبان په دې برخه کې اقدام وکړي. که څه هم بیا کال پیل شوی دی، خو طالبانو د نجونو پر مخ د پانتونونو او د ښوونځیو دروازې هم داسې تړلې پرېښي. مننه کور دې ودان چې د کویټنې د اړیکه نیولې وه او موږ سره د دغې سیمې حال شریک کړو. تاسې ته راځو دا سیاسي چارو شنونکي او پاروپا کې د افغانانو د حقونو د خوندي کولو د ټولنې مشر سید زاکر شاه سادات د هم سره وصل شوی دی. سادات صاحب، کته سره ته وایي دا اوریدونکي د کویټې نه اړیکه نیولې وو، له وضعیت راضي ښکاري؟ که څه هم په سیمه کې پانتون نشته، خوندي فعالیت خو یوازې الکان ورزي او وړې انجونې ورزي، په داسې یو وضعیت کې کله چې کال خلاصېږي او نوی کال پیلېږي، په ټوله کې حکومتونه ما مخکې مې یادونه وکړه چې د نوي کال لپاره پلان او د تیر کال هغه کړنې یو ځل یادوي، دا چې اوس د طالبانو حکومت د دغسې یو پلانونو اعلان کوي یا نه وایي چې دوی به په راتلونکي کې څه کوي، دغه کال به دوی په کومو پروګرامونو تیروي؟ ایا تاسو فکر کوئ چې ملت به همداسې راضي پاتې شي او دوی به وکولی شي خلک خوښ وساتي؟
سلامونه درناوی تاسو ته، تاسو د پروګرام درون میلما جناب استاد دودیال صاحب ته او تاسو د پروګرام اوریدونکو ته
وعلیکم السلام.
په ټوله کې هر هیواد په لومړي سر کې خپل راتلونکي لپاره بنسټیز کارونو لپاره یو اساسي قانون لري. دغه اساسي قانون پر وړاندې کې د لنډمحاله او اوږدمحاله پلانونو طرحې وړاندې کیږي، هم ولست داډ ګیرنه ورکول کیږي او هم هغه کې دا څرګندېږي چې دوی واقعا یو سیستم دی، یو نظم دی، یو حکومت دی، یو نظام دی او دغه سي پلانونه لري. له بده مرغه یو تریخ حقیقت دا ده چې دا بد ومنو چې افغانستان له پخوا هم لدیر پخوا هم یو مرد سالار ټولنه و او سره د چې ډیرو نظامونو کې کوششونه شوي چې ګواکې په یو ډول د شهید سردار محمد داود خان د وخت نه د جمهوریت بنسټ کې خود شو، خو جمهوریت په هغه معنا چې لازمه ده هغه نه ده پله شوي. او په دا تیرو شلو کلو کې چې په اصطلاح کوم څه د جمهوریت په نامه په افغانستان کې وو د نظام یا حکومت بڼه یو څه تمثیل د جمهوریت وکړه، لکن تر څنګه دومره بې ثباتی او ناخوال او فساد ډیر و چې هغه خپل سیوری خپره کړ او جمهوریت ته سوری لاندې راوستو. او په څنګ کې د مختلفو سیاسي عواملو او نړیوالو سازشونو په لړ کې هغه سیو نظام هم د پښو وغورځول شو. نو بناً وسنۍ حالت کې چې کم تور تم روان دی په افغانانو، په ځانګړي توګه په نیمایي ټولنه، یعنی نیمایي برخه وطن چې زموږ خویندې میندې دي، موږ دا هیڅ کله نشو ویلای چې موږ د ښې خواته روان یو. ښې خواته په یو دلیل روان یو چې جګړه تر یو حده پورې ودرېدلې ده. د ورځې 2-300 افغانان ځوانان او واړه او دوی په حساب وژل کېدل، شهیدان کېدل. هغه په یو شکل د اشکالو لکه یعنی تر ډیره بیره کومه شوي چې د جګړې عمده لامل په خپله یو اړخ طالبان او اکثرا د دوی د خوانه دا کارونه کېدل. او د دولت مخې ته هم چې کومه جګړه روانه وه همدغه رقم ته و، لکن په منځ کې د دوی همدغه سې تاسو په خپل راپور کې ویلې چې ګواکې دلته و هلته دا د داعش کړي کسان درې او څلور او پنځه په مختلف ولایتونو کې د ورانکارۍ لپاره بیا راوړل شوي یا روزل شوي. دغه لړۍ په افغانستان کې د تیر څلور څلوېښتو کلونو نه روانه ده او په دې باندې هم نړیوال پیږي، زبرځواکي پې پیږي او هم ټول موږ تاسو خپله په دې پیږو چې دا یوه ځاله ده او هغه ځاله فقط د پاکستان نظامیان دي چې دا روزي او موږ ته رالیږي پر هر نامې لاد، فقط نمونه بدلیږي، جامع بدلیږي، لیکن تفکر هماغه ده او مکتب هماغه ده او دورانکاری او دغه افغان وژنې لړۍ دا مغیزی نه حمایت کیږي او ملته روزل کیږي. خو نړیوال سازمان پر راس کې او دغه زبرځواک ملکونه په ځانګړې توګه نوې اخلم متحده ایالات.
یعنی سادات صاحب هدف داده چې په ټوله کې افغان حکومت چې اوس داد شي د طالبانو حکومت یاله دی وړاندې کوم حکومت دوی نشو کولای چې د ځان لپاره تصمیم ونیسي، بلکې دا نور وشه د دوی لپاره کلنی پلانونه جوړول. لنډي وای چې اوریدونکو پته مده،
دا یو حقیقت ده. دا حقیقت خو سربیره پر ده په افغانستان کې هر نظام په ځانګړې توګه که بل چا هم راوستي جوړ کړي که دوی خپله و یو اساسي قانون پر مبنا تلل. طالبان له کومې ورځې چې رادننه شوي دي په زور باندې قدرت نیولی یا د نړیوال سازش او د ټولنو سازش په اساس راغله، لکن تر ننه پورې یو اساسي قانون نه دی وړاندې کړی. او په ځانګړې توګه د موږ خویندو باندې چې کومې دروازې د تعلیم او کار بند شوي دي، د افغانستان نیمایي بدنه فلج ده.
مندنه همداسې از موږ خورکۍ هم په تمه ده. دې ته به ورشو ستړي مشي. نوم و څه دی او له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟
خیر ویس، نوم یې کامله ده، د بلوچستان څخه فریدجانې. څنګه یې؟ خیر
مندنه. کور ودان کامله جانې چې اړیکه دې نیولې ژوندی اوسې. تاسو راته په خپله سیمه کې د وضعیت په اړه وایي. لږ مخکې زموږ ورور کویټې نه اړیکه نیولې، ویل چې هلته کراره کراري ده او خوشحاله، وویل چې وضعیت ښه ده. تاسو په خپله سیمه کې څه حال ده؟
سیمه که خو وضعیت ښه دی، نو د غریوالي ژوند دی، بیا د مهاجرت ژوند دی، خو دلته خو موسم سم دی او نور حال ښه دی. بس
د زده کړو په اړه دې راته وایه.
نجونو په دغه باندې ماته دغه کړی څنګه
د زده کړو په اړه دې راته وایه. ښوونځي ته تاسو هم نشئ تللی، په کور پاتې یاستئ شاوخوا نجونې.
دلته خو تعلیم شته، مکتبونه خلاص دي، نجونې تللی سي. هغه کورنۍ کې نشته چې کله په کور کې اجازه نه ورکوي، نورې نجونې کوي خو ځي.
تر دولسمه پورې ځي؟
دولسمه پورې ځي. او پوهنتونونه هر ځته دلته اجازه شته، ازادي ده.
تاسو د کرخي هغه غړی یاست. په افغانستان کې دا اوسنی وضعیت چې روان ده، نجونې په کور ناستې دي او زده کړې نشي کولی، دغه خویندو ته کله چې تاسو هلته وینئ د کرخي هغه غړه نجونې کولی شي ښوونځیو ته ځي، څه ډول یو احساس تاسو سره پیدا کیږي؟
بس دا داسې احساس پیدا کیږي لکه هغه یو مرغه چې ونیسي او کپاس ته واچوي. دا داسې احساس ډېر ډېر پر سوچ د نجونو پر سوچ، او دا ډېر اثر کوي، بد اثر کوي پر ما. څونه اثر کړی دی چې نورې څه کوي، بس سم دماغي ستونزه ده. دا سم غلامي ده، نو چې دې خواته ازادي ده، دام پښتانه دې اخواته، بس څه کو پر دی ولې څه څه ویلې چې جنکۍ باندې بندیز دی.
تاسو خپل ښوونځي ته ځئ؟
نه، ما ښوونځي ته په کور کې مې دا تمه پوری کوشش کړی دی، نو ما خپل هغه خپل زما خواهش و، خو اجازه نه و د کور طرف څه نه یم تللی.
سیمه کې چې تاسو اوسیږئ په ټوله کې دا کورنۍ چې دي، تاسو یادونه وکړه چې ښوونځي شته، که څوک غواړي ښوونځي ته لاړ شي هغوی کولی شي دولسم نه فارغ شي. د خلک منځ کې پلرونه ورونه څومره ممانعت دوی کوي د نجونو چې دغه ښوونځیو ته لاړې نه شي؟ یعنی په ټوله کې څومره نجونې بلته بېسواده پاتې کیږي؟
اوس خو چې فکر وکړم، دا زموږ خلک ډېر هوښیار شوي دي، هوښیار دي الحمدلله. کم دي کې چې نیکو یا کم ستا خو زیاتې ځي، دلته خو زیاتې ځي. زما خپل وړه خور ده، زه ډېر کوشش ورسره کوم، هغه هم ځي ماشاءالله، اول نمره ده. خو داسې ډېر ځي، خو بس په سلو کې اتیا ځي، نو هغه نور خلک یې داسې منفي دي.
له کوم وخت نه چې په افغانستان کې طالبان راغلي، څومره افغانان هلته نوي درغلي دي؟
دلته خو زیات افغانان راغلي دي، او داسې راغلي چې سوال کوي، حتی ښځې راغلي د کندهار څخه. بس افسوس ځای دی، نور څه زیات راغلي، داسې کورونه نه لري راغلي.
تاسو راته د خپل ځان په اړه وایي. په نوي کال کې دا د نوی کال پیل شوی دی، فکر کوم چې زموږ د دې
داسې کپڑے اغوستل، وړۍ اغوستل، خالي جامې هغه اغوستې، خو د خپل وس موشتر څه کړی دی.
بلې دروستۍ پوښتنه هم له تاسو کوم. دا کال نوی شوی پیل شوی، ته غواړې په دې روان کال کې څه وکړې؟ دا چې پیل شوی په دې کال کې ستا پلان څه ده، څه به کوي؟
زما خپل پلان دا دی چې زه به نور کوشش هم کوم د خپل عصري دیني تعلیم مې شته، چې عصري مو سره مخته یوسم. دا مې پوره پلان دی، او داس یو بس نور یو پلان غټر مان خو خپل د افغانستان جنکې باندې مکتبونه خلاصي د ظلم تیارې کې د تیارې لري ستاسو تیارې لري او د سخت ظلم د دوی سر خلاص کې یو ارمان می د خپل ځان سره کوشش کوم نور تعلیم مخته د رڼا د حقیقت کې د رڼا د چا سره چې هغه خپل لار پیدا کولی سي هغه خپل ځان دفاع کولی سي او بل غټر مان دا زه بس کوشش وکړو که د میډیا د لارې سي که د رسنۍ د لارې سي چې دا مبارزه وکړو او اوس ودرېږو چې نه دا ظلم دی ولې چې د نکو پر مخ مکتبونه تړل سوي دي.
ډېره مننه کور دی ودان کامله جانې چې اړیکه دې نیولې وه او خپل پیغام او دا چې تاسې په دې نوي پیل شوي کال کې به څه کوئ او همدارنګه د سیمې وضعیت مو هم راسره شریک کړ. ژوندی اوسئ مننه د اړیکې نه دی. تاسې ته راځم بیرته سادات صاحب دوی یادونه وکړه چې په زیاتره پښتنو سیمو کې که موږ چېرته وګورو که د کرښې دی غاړه دي اغاړه دي سربیره پر دې چې اوس طالبانو مکتبونه بند کړي په دغه سیمو کې داسې کورنۍ هم شته چې دوی نجونو ته د تعلیم اجازه نه ورکوي په دې برخه کې څه کول په کار دي او څومره کار شوی تر اوسه پورې؟
له بده مرغه ما مخکې خپل خبرو کې ارزونه وکړه چې یو څه ترک درانا شوی وه په دا تېر جمهوریت وختونو کې یعنی خلکو ذهنیتونو کې دا رڼا خپره شوې وه چې دوی په دې وپوهېدل چې د تعلیم لاره یوازنۍ هغه لاره چې تاسې راتلونکی تضمینولی شئ، تاسې د یو ترقي او تعالي خواته وړلی شئ، تاسې د یو انساني ژوند خواته وړلی شئ. نو ډېرو کسانو تاسې نمونې بلګې د پښتنو په سیمه کې خاص کړه په خوست او پکتیا کې ولیده چې یو پلار درې لوڼې درلودې او دا درې لوڼې یې څو کیلومتره لرې په بایسیکل باندې وړه او راوړه. معنا دا چې دا ذهنیت او دا ویښتیا پیدا شوې وه او دا بیماری او یاد تنگ نظری یوازې د پښتنو په سیمه کې نه ده، بلکې دا په ټول افغانستان کې په لری پرتو سیمو کې همداسې ده، په نورو قومونو کې هم. ما کار کړی دی هلته صحت برخې کې وم، ما په شمال د افغانستان کې په ایبکو کې په مزار شریف کې په شبرغانو کې دې برخو کې ما د خپل لیدلې سترګې لیدلې حالونه دي. هغه هم د نن نه د 15 کالو مخکې قصې درته کوم هماغسې حالات و. لیکن تیر جمهوریت خاص کر ډاکټر صاحب غنی د آخر وختونو کې تاسو ولیدل چې مثلا یوازې د خوست په پوهنتون کې د شپږ سوه په شاوخوا کې یوازې زموږ خویندې او لوڼې محصلی دي وې. معنا دا چې دا ویښتیا را پیدا شوې په ټولو کورنیو کې په پلرونو کې او خاص کر په خوستوالو کې چې خپل لوڼې ته اجازه ورکوله. حتی د کابل نه هم ځینې هلته په لیلیه کې وو لیکن تعلیمات جریان لرو. اوس خو په ټپه هر څه ودرېده او په ځانګړې توګه داسې حالت سره اوس هیواد مخ دی چې هیڅ یو مسلکي فرد تاسو نشئ لیدلی چې کار اهل کار ته وسپارل شي، د مدیر نه نیولی تر وزیره پورې تر طالب د مدرسې دی. او راتلونکی هم یوازې معنا دا نه ده چې په حساب سوله شته، سوله په قبرستان کې هم شته، نو خو بیا خو راتلونکی خو تضمین نه شته که نه. او مسلکي کارونه په اصلاح ځینې کارونه یې شروع کړي دا باید سره ویره هم نه کې او یادونې وړ هم دی چې صفایګانې شروع کړي، ځینې تعمیراتي کارونه د ترمیمات شروع کړي، لکن دا بنسټیز کارونه نه دي. دا هغه کارونه نه دي چې د افغانستان راتلونکی جوړ کړي. زما خور، زما لور، زما ورندار دی په مخ د کار دروازې بند، د تعلیم دروازې بند. زما دغه یو کال تعلیم سره لس کاله موږ تر شا پاتې کېږو د سیمو هیوادونو نه. موږ به ډاکټرې نه لرو، موږ به انجینران نه لرو په میرمنو کې، موږ به مثلا نرسان نه لرو په میرمنو کې، موږ به معلمین نه لرو په میرمنو کې. دا ټولنه چې نیمایي فلج وي نو په یو وزر باندې خو یو مرغۍ نه شي الوتی. موږ به څنګه سیال شو د نورو ملکونو سره؟ موږ به څنګه سیال شو د لنډو اسلامي هیوادونو سره په ګاونډ کې؟ لا نور نړۍ خو پرېږدي. د هغې لحاظه دا کوم څه چې دوی کوي دا نه د شریعت په قانون برابر دی او نه د انسانیت په قانون برابر دی. په ځانګړې توګه په دې برخه کې د دوی هر څوک چې دي چې څنګه د دوی تر شا دا کنټرول کوي، د دوی مخنیوی په کار دی او د دوی دغه حالات سره که ګواکې ولس دا خاموشي همداسې اختیار کړي او داسې دا جبر وزغمي، له بده مرغه د افغانستان راتلونکی تر دې حالته ډېر بدتر.
مننه تاسو ته به بیرته راوګرځو. بل اوریدونکي ته ورځو. سلام، ستړي مشئ، څوک له کوم ځای مړی کنی ولی؟
وعلیکم السلام محترمه، د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ سمیاړي کنی ولی.
نو مور راته وای
نوم احسان الله داوری دی د هلمند ولایت د کجکی ولسوالی اوسیدونکی یم.
مدنه احسان الله، هلمند کې څه حال ده؟ د نوي کال د دوه ورځې څنګه تیرې شوې؟
بس الحمدلله د نوي کال دوه ورځې خو په ښه خوش طبعتي باندې تیرې سولې. زموږ خوا
ښوونځي مو په سیمه کې خلاص شول.
څه رقم دی
ښوونځي مو په سیمه کې خلاص شوي؟ وړې نجونې او هلکان ښوونځیو ته تللي؟
محترم، دلته خو سر د سره یو خو ښوونځی نه وې، نه د هلکانو د وې، خاص دلته مدرسې وې، نو اوس ښوونځی جوړ شوي دي او وړکې وړکې نجونې هم ورځي او هلکان هم ورځي. نو بس هیله لرو چې نور تر دې غټ پوهنتونونه یا مکتبونه جوړ سي، ښوونځي جوړ سي او چې نورم د تعلیم پر مخ ولاړ سي. نوی کال ته مو دا هیله مندې ده چې باید د تعلیم پر مخ باندې ولاړ سي.
او بل پسیمه کې ستاسو پسیمه کې د کجکی یادونه مو وکړه، په تیرو شلو کلونو کې دلته جګړه وه، دغه تیریو څه باندې څه کم دوه کاله چې طالبان اوس واکمن شوي دي، ځکه په دغه سیمه کې عموما طالبان به جنګېدل او ډېره ناامنه سیمه وه. اوس چې دوی واکمن شوي دي، په دې دوه کلونو کې هېڅ داسې ښوونځی جوړ نه شو چې اوس هلکان ورشي، انجونې ورشي، درس پکې وایي، وړې انجونې یادوه.
محترم، مخکې خو هم دلته ښوونځی نه وي، خو اوس دا دوه کاله کېږي ښوونځی جوړېږي، مکتبونه شته، لا هم کار ځینې ځینو مکتبو کارونه شروع دي چې هغه پاخه تعمیراتي ډول باندې هغه موږ ته جوړېږي. نو د هغه کار هم میده روان دي، بس ښه پر مخ روان دي. او بل داسې دي چې دلته استادان موږ ته نه پیدا کېږي، استادانو څخه څه کمی دي، نور مکتبونه شته.
د مدرسو یادونه مو وکړه، مدرسو کې بیا استادان لرې تاسې؟ هلته داسې څوک شته چې نجونو یا هلکانو ته دینی زده کړې ورکړي؟
محترم، هو ستا دلته هلمند کې ستا هلکانو تم درس ورکوای سي او وړکو انجونو تم درس ورکولی سي. ځینې داسې دي چې هغه مفت دي او ځینې بیا داسې دي چې هغه خپله فیس غواړي د میاشتې
200.
دا خپله دغه هلمند دي، دغه استادان هم دي، استادان هم دي، هغه دغه هلمند دي، دغه هلمند اوسیدونکي دي او ښه تعلیم ورکوي، ډېر پرمختللی تعلیم ورکوي، که په دیني زده کړه کې سي که په عصري زده کړه کې سي.
په سیمه کې ماشومان ډېر ښوونځیو ته ځي که مدرسو ته؟
اوس که تاسې مقایسه کو، هغه په دا اوس حالاتو کې په سلو کې 85% هلکان مکتبو ته ځي او 40% دي هغه مدرسو ته ځي. نو هلته که زموږ مکتبونه هم دي، هغه هم داسې په داسې شکل باندې جوړ دي چې هلته دیني زده کړه هم ورته کوي، هغه بیا خپل ساعت دی ورته چې مثلا ګوره اوس په ټوله ورځ کې 1 ساعت یا 2 ساعته هغه بیا دي د دیني تعلیم دپاره، بیا داسې دي خو هغه نور خو خپل 2 ساعتونه لري، کم ساعت یې د ریاضي دي، کم یې د نور کتابو دي، او دغسې ساعتونه لري.
د ځان په اړه راته وایي، خپله څه کار کوي، درس دی ویلی که نه دی ویلی؟
ولا ما خو درس ویلی دی، خو بیا هم دیني زده کړې مې هم کړې دي او دا نور عصري زده کړې چې هغه مې هم کړې دي، تقریبا انګلیش کې هم. زه په داسې حالات کې چې دلته جنګونه وه، مکتبونه وه، مدرسې و، شی نه وه، نو په دې کې ما بیا هم ما د خپل ځان سره یا استاد هغه ته ما پیس ورکاوه، نو هغه ما بیا دغه نه قدرې ځم.
اوس څه کار کوي؟
اوس پهلن که درته وایم، په میډیکل کې کار کوم، د حیواني کاروبار دی، د حیواني دواخانه د میډیکل دی.
د غدنه وایي پیل شوي کال ته د څه پلان جوړ کړی دی؟ څه کالې به څه کوي د هلمند ولس ته به تاسې څه وکړئ؟
نو زموږ خوښه چې سي او موږ خو غواړو چې مکتبونه ورته جوړ سي، مدرسې ورته جوړ سي، چې ټول نړۍ چې دغه پر تعلیم او پر تربیه ولاړه ده. نو په ټوله دنیا کې ما خپل تعلیم خوښیږي، تربیه مې خوښیږي او دا مې هم زړه غواړي چې نور اولادونه مې هم تعلیم یافته سي او نور وړونه یا کلیوال مې هم دغه سي یا هم سمکان مې تعلیم یافته سي.
په هلمند کې په ټوله کې راته ووایا، څومره کورنۍ غواړي چې نجونې ښوونځیو ته لاړ شي، پوهنتونونو ته لاړ شي؟
اصل کې کزه دا درته هم دلته زموږ پښتانه ورونه چې دی هغه دان نه قبلوي چې یا غټه تر 15 کلنۍ یا تر 14 کلنۍ پورته نجونې دي هغه مکتب ته ولاړې سي. نو هغه بیا زموږ خوا ته هغه خلک غواړي هغه تر هغه زمانې پسې دوی غواړي چې تر 10 کالو پسې یا تر 9 کالو پسې یا تر 8 کالو
پسې. علت یې څه وایي؟ څه وایي ولې دا غټه نجلۍ ولې دوی مکتب ته نه پرېږدي یا پوهنتون ته نه پرېږدي؟
نو بس داسې دي چې نه پوهېږم خپله سر خلاص که نو هغه داسې مشکل به خامخا وي بیا څوک دا نفس نه اخلي. ما خپله هم که درته وایم په داسې لنډو ټکو دي سر تر خلاص کړم نفس مې والله که اخلي چې یو ښځه مې راوځي د مکتب ته ولاړ سي بیا خو تعلیم او تربیه خو مې زړه ډېر غواړي.
کور کې خو نه کېږي چې داسې خو نه کېږي چې موږ مکتب کور ته راوړو د دې لپاره چې موږ زده کړه ترلاسه کړو. باید یو محیط رامنځته کړو چې زموږ خوندې زموږ لورانې لاړې شي هلته درس وایي. څومره تاسې خپله نارینه دغه ځای دغه زمینه سازي باید تاسې خپله نارینه وکړئ او تاسې باید ومنئ چې نجونې لاړې شي درس ووایي که ستا خور وي که ستا مېرمن وي که ستا په کور کې هر څوک وي.
محترمه دا خو دې ډېره ښه خبره وکړه باید مکتب ته ولاړ شي خو زموږ پښتانو کې دا نه غواړي یا دا پر ځامن نه قبلوي چې د ښځه راووځي او بل
یو بل پوښتنه کوم وروستۍ. په هلمند کې تاسې کرونده او کښتم ډېر کوئ په دې کې بیا مېرمنې تاسو سره مرسته کوي یعنی هغه پټو ته ځي کار کوي؟
نه نه دلته هغه کیسې نهسته. هغه ټول نارینه په غاړه لري هغه که د دوکانداري کار دی یا د پټي کار دی. دلته په ټول هلمند کې هلمند دی کندهار دی روزګان دی
یعنی په ټوله کې مېرمنه په دغه سیمه کې چې تاسو ژوند کوئ په کور ده ښوونځی او تک بیا کله چې ستاسو مېرمنه ناروغه کېږي یا مو خور ناروغه کېږي دوی چې کلینیک ته وړي بیا چې هلته هېڅ ډاکټر نه وي بیا اماده استې چې یو نارینه ډاکټر ته یې ښکاره کوي؟
نه هغه خو موږ دلته ستا کلینیکان راته نږدې دي او هغه کې ډاکټرې ستا
هغه ډاکټر چې ستاسو سیمه کې دی هغه ډاکټر چې ستاسو سیمه کې دی هغه بیا څوک دی؟ یعنی تاسو خو خپل خور مور نه پرېږدئ نه منی زړه مو چې بهر ووځي دا بیا د کوم ځای نه راغلی دی؟
هغه نو بیا دغسې د ننګرهار نه راغلی دی یا د کابل.
زړه مو مني چې هغه بیا ستاسو سیمه کې وګرځي او خلک یې وګوري؟
نه نه هغه نهسته دلته که هغه راځي
بیا رخصت یې کوي. ولې مو ځان سره ساتلی دی؟
نو څه شي
نو بیا هغه مېرمنې هم رخصت کوي بېرته خپل ولایتونو ته ولېږي او ورته وایي چې زموږ زړه نه مني ستاسو مېرمنې دي بیا مجبوري دي چې نارینه ډاکټر ته ورشي؟
نه هغه خو بیا ورځي هغه زموږ مېرمنې چې دي خوندي هغه ډاکټر ته ورځي.
مننه کور ودان ژوندی
دا شکه وسي کچېرې وسي خو ډېر بشي خو نه دا تعلیم ښه شی دی چې اوسي نو چې
که تاسو اجازه ورکړئ تاسو خپل خور پرېږدئ حتما ولې نه وبشي. ډېره مننه کور ودان چې هلمند مو اړیکه نیولې وه او د سیمې حال مو راسره شریک کړه. یو بل اورېدونکي ته مرزو بیا به پوهان صاحب ته ورشو. سلام ستړي مشي څوک لکم ځای مو اړیکه نیولې؟
وعلیکم خور جانې زه هم تاسو ته سلام وایم او اورېدونکو ته سلام وایم. همدرد تر سره په اړیکه کې.
همدرد صاحب په خیر راغلې کوم ځای اړیکه نیولې ده؟
لغمان قرغیو ولایت لغمان او قرغیو ولسوالۍ.
په خیر راغلی لغمان نه. همدرد صاحب تاسو راته وایي لغمان کې نوی کال څنګه پیل شوی دی؟ خلکو تېره شپه زلزله هم وه د دې زلزلې نه وروسته څه حال ده لغمان کې؟
بس خورجانې لغمان کې دغسې حال داسې بس خلک سترګې په لاره دي او غوږونه منتظر دي بس امر ثانی با اعلانی کی او دا کم بندی سے پرسنو باندے لگے دلے دا تعلیم با پبارکی او دا با اخلاسی دا غو میدون لری او لاری ساری نو
طالبانو پرون اعلان وکړ چې الکان کولای شي ښوونځي وتلاړ شي خو بیا هم د نجونو پر زده کړو باندې د دې وجه باندې چې مناسب چاپیریال نه درامنځته شوی دوی دې صبر وکړي. له دې نه وروسته هم څه هیله مندي شته لغمان کې خلک لام پته مدي؟
ولی نه خورجانی هر ورس پی رازی دول ورس دا پتا مایی بیا سی هفته پورا کی یا هفته پی پا انتظار تیرسی بیا میاشتی و یا کلو نتیر شو نو پا انتظار دی خوزا دی اسلامی امارت نداغ غختن کن دی اولسی وگری پا حیث باندی نور داغ خبر تا دی پای تکی دی او نور دا اولس تحیل تازه و ساتی او دی اولس دیهیل و درناوی دیو کی او بل خورجانی داغا نیمکلا پروژی دی دیمونگ پسیما که دیر بانو پسیما دا دی جمهوریت لوخ نسپایی لگی دلی دی برکا و سپرتی دی نو مطلب دید داغا سکارو تا توجو کی دا خود سکارم ندا سداو سو یا حجاب غواری یا بل چی شای غواری دا خود سی دی حکومت کار دا باید سی پا دی باندی سترگی ور تاو غاری یا وی گوری یا بیا پی عملی کار شروع کی خوری خلق ډیر مشکلات سره مخ دی د برق لواد نه وړه ماشومان لګرمي دا خو ګرمه سیمه ده ماشومان لګرمي د کیږي او مطلب زمکه یو کلی د منګه سین دنکړي دی او برق اخوانی رار ته تللی ده نو بیا موږ له حکومت نه غوښتنه کوو چې هر ځای نه یې سپایې لګېدلې دي او کار کې نیمکاله سوی ده بهسې د دې ولس خیاطان دي او که نظاران دي دا ټول موږ وینو چې ډېرو غټو ستونزو سره مخ دی دغل تا خلق لدی سولاری برک نکار اخلی او دغل سولاری برک خو سیوریزی بیا آقا کار نکی که خیاتی و که نجاری آقا بانو بس بیا وزگار ناسی نو دا دیر مشکلات دی باید چی دغل دی منگ پسیمه که دی کارخیو والا سوالی که دغل پروزه دیتا با معلومه ای چی دا سمحل نشروع سوی دا و این کاری سوی دا زیاد کاری سوی دا و کم تاتی باید دغل کار بش پڑ کنو
من دانا پر حیله چی دا طالب چارواکو ساسی غواری او د غسیمه کې چې تاسو برق نه لري د ترسیدنه وکړي کور دی ودان چاډی کې د نیولې ژوندې وسی په هانسه تاسو ته راځو تاسو زموږ د اوریدونکو خبرې واوري دي همدارنګ د غرور خبرې مو هم واوري دي چې هلمند یې کني ولی و په داسې یو وضعیت کې چې ځینو اوریدونکو یادونه وکړه چې دوی غواړي زده کړې وکړي په سیمه کې خلک هم غواړي خو داسې ځایونه هم شته چې خپل د سیمې خلک اماده نه دي چې د دوی لورګان یا د دوی خوندې لاړ شي زده کړې وکړي په داسې شرایطو کې اوس مهال هغوی هغه ولس چې غواړي زده کړې وکړي څنګه کولای شي نورو ته قناعت ورکړي د طالب حکومت د چارواکو په شمول دوی ته قناعت ورکړي چې د دوی لورګانو پر مخ باندې د خونځي دروازې سکل خلاصې کړي.
ډېر ښه پوښتنه مو کړه. دا عامه ذهنیت څه د عنعنې د دود د دستور د لحاظه او څه هم د عمومي حکم د فضا د مخې نه تل فرق کوي. موږ تقریبا دا د سل یو سلو شل کاله کېږي چې عصري معارف په افغانستان کې شروع شوی. په تدریج سره کار وشو، ډېر ښه کار وشو، ډېر موافقانه کار وشو. تر دغه دېرشو کلو مخکې پورې د نجونو د هلکانو د تعلیم د درس د پوهنتونو هېڅ ستونزه نه وه. ورځ په ورځ فامیلونه تشویق کېدل، خپل اولادونه لېږل. عمومي ذهنیت دغسې روان و چې خلکو تعلیم منلی و او آینده یې خپله په همدغې طریقې سره تضمین کړې بلله. اما وضعیت داسې بد راغی په دې کې ځینې زهراګین تبلیغات وشول، ځینې دا د پښتنو خلکو خو دغه د پیغور خبره ډېره سخته ده. تاسو واورېدلې چې زموږ د یو ګاونډي نه غږ راپورته شو چې پښتانه غیرتي خلک دي، معارف نه مني او دې د پښتنو په ذهن باندې دومره یو ناوړه تاثیر وکړ. هغه چې د تعلیم طرفدار و او تر دغه کاله پورې لور او زوی مکتب او پوهنتون ته تلل، هغه هم ټکان وخوړه چې والله دا پښتون خو زه یم، البته دا زه وښودلم چې زه داسې غیرتي یم چې باید زما په کلتور کې دا نشته چې زه تعلیم ته ولېږم. نو کله چې عامه ذهنیت ته داسې یو خطرناکه د دې یو چاودیدن کې پام په توګه داسې یو خطرناک خبره کیږي چې دا غیرتي خلک دي او تعلیم نه مني، نو بیا د خلکو ذهنونه داسې مشوش کیږي. کله غیر دغه نه په همدې هلمند ولایت کې ما سره عکسونه شته دي او دا په دغه آرشیفونو کې موجوده ده. 50 کاله مخکې د هلمند ولایت کې د نجونو مکتبونه وو او د هلمند ولایت د تمدن د لحاظه، د پیشرفت لحاظه، د معرف لحاظه، د خلکو د آزادي لحاظه، انفرادي فردي آزادي، د تعلیم لحاظه په دې سیمه کې مثال نه درلوده. سیما سمر نوم به تاسو اورېدلې د افغانستان د حقوقو بشر ادارې رئیس وه. هغې په هلمند کې تعلیم کړی و. دغه رقم کادرونه خزینه کادرونه د ولایت نه د افغانستان ادارات و تراغلی و نو چې خو دغه وخت د ذهنیت سره ډیر خرابانو په نورمال ډول ولی کله چې په مختلفو ذریعو سره د خلکو ذهنیتونه خرابیږي د دې نتیجه خو بیا ډېر خراب راوځي. تاسو وګورئ آیا په کوم ملک کې به یو څوک حاضر شي چې د خپل وطن سړک وران کړي؟ په کوم ملک کې به څوک حاضر شي چې د ملک د برق پایه یا شفاخانه یا مکتب ونړوي او وسوځي؟ اما دلته دومره خطرناک ذهني کار شوی و چې موږ خپل افغان د خپل وطن شفاخانه یې ورانول، سړی کې ورانول او دا شتمني یې وړله په بل ځای کې خرڅوله. دا څه شي و چې دا متاسفانه یو تخریبي کار شوی و، ناوړه تبلیغ شوی و؟ د خلکو ذهنیتونه، عامه ذهنیتونه جوړول په کار دي، باید دوامداره کار وکړو او دې ته موږ تاسې باید یو پلان ولرو چې څنګه د خلکو ذهنیتونه روښانه کړو، د څه شي خواته روښانه کړو، د ښه ژوند خواته.
دوجان صاحب په بښنې سره ستاسو خبره قطع کومه. تاسې یادونه وکړه چې د معرف په برخه کې باید ذهنیت سازي وشي. په تېرو شل کالو کې د افغانستان په سویل کې جګړه ډېره زیاته وه، هر وخت به چې بریدونه کېدل یا هلته په ټوله کې دغه داسې یو ساحه وه چې هلته طالبانو تر کنټرول لاندې وه. اوس کله چې موږ د طالبانو ترمنځ یا د طالبانو د ویش خبره کیږي، دوی هم طالبان بیا په مختلفو برخو ویشي، چې یو سویلي طالبان یا دوی چې دوی د زده کړو مخالف دي. په داسې یو وضعیت کې چې هغه ډلې چې تیر کې جنګ کول او په هغې ساحو کې ښوونځي نه و، مکتب نه و، پانتون نه و، اوس په ټول افغانستان باندې د دوی حاکمیت ده. یعنی دا توقع کېدای شي، یعنی افغان ولس باید دا توقع ولري له دوی نه چې دوی به یو ورځ ښوونځیو ته اجازه ورکوي او دوی به تغییرات راوړي.
ولین دا اوس د افغانستان په زیاتره ولایتونو کې، حتی په کلیوالي سیمو کې خلک همدغه غوښتنه لري چې زموږ د اولاد آینده باید خرابه نه شي. خلک په دې باندې پوهېږي چې دغه موجوده وضعیت تېرېدونکی ده، دا داسې نه پاتې کېږي. دا دنیا دغسې ده، دغه وخت دغسې روان ده، دغه د ژوند کاروان دغسې روان ده چې دغه اوسنی حالت هېڅوک نه شي قبلولی او نه پاتې کېږي. خلک ډېر هوښیار دي، دوی پوهېږي چې د آینده ورځ څه رقم زندګي ده او دوی دا غواړي چې اولادونه یې تعلیم وکړي، درس ووایي، خصوصا په دغه مرکزي ولایتونو لکه کابل، پروان او بامیان او دایکنډي او دغسې مشرقي ولایتونه. زموږ هغه ورور د لغمان نه وویل، واضح یې تاسو ته وویلې، خپلې غوښتنې وویلې، په ننګرهار کې، حتی په کونړ کې، په د ټولو ولایتونو کې نجونو دولسم صنف ویلې ده. اوس انتظار دي چې پوهنتون ورته شروع شي، کانکور ازموینه واخیستل شي، تر پکتیا پورې په دې ولایتونو کې معرف ته کامل ذهنیتونه جوړ شي. اما دا چې خلک زیاتره ځایونو کې دا جرأت نه کوي چې یا د مظاهرې په شکل راوځي یا درخواستونه ورکړي، دا نهایت فشار ده، یو نوع استبداد ده. غیر دغه نه که لږ فضا آزاده شي، تاسو به وګورئ چې بېرته به هم نجونې به ځي مکتب ته، هم به پوهنتون ته ځي، او هم به نارینه غواړي چې کار وکړي، سازنده کار وکړي او وطن جوړ کړي.
ډېره مننه دودیال صاحب، تاسو ته به راوګرځم چې سادات صاحب هم ډېر پته مه پاتې نه شي، یوازې دغه اورېدونکی راخلو. سلام، ستړي مه شئ، څوک له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟
علیکم السلام فریده جانې خور، سلامونه تا ته، میلمنو ته، زه نبیولا زبولای دا وخت له غزنی نه خبرې کوم.
ستړی به شئ، په خیر راغلی د غزنی نه. تاسو راته وایي نوی کال مو څنګه پیل کړی دی؟ یو نوی کال ته څه پلان لرئ؟
ډېره مننه کوم خورجانې، دا چې نوی کال مو تقریبا ستړیاو سره پیل کړی ده، هیله ده بس د ستړیاو کې هم څه ګټه لاسته راوړو. نو نوی کال مو داسې پیل کړی ده چې پیلن په یو کار مصروفین، دلته غزنی کې غواړم د لنډو ورځو کې یو کورس شروع کړم، هغه هم انګلیسي کورس شروع کړم، مخته یوسم او هیله ده دا کورس بس زه پرې وتوانېږم انشاءالله. بله، دولسم نه پاریخ سوی خو پوهنتون چارې لا هم مخته پاتې دي.
کانکور ازموینه کې مو ګډون نه وکړی؟
نه متاسفانه، دا چې موږ دې وختو کې راغلي له خارج نه، نو کانکور ازموینه مو نه ده ورکړي.
ستاسې پلان دا ده چې انګلیسي زده کړئ او دغه پلان مو دا ده چې څه کال عملي شي؟
بله انشاءالله، هوډ کلک هوډ فلرو بس انشاءالله.
خونځي پړه راته وایا، غزنی کې خونځي په کم حال کې دي؟ شته نشته؟ خلاص شوی کې؟
زه خو غزنی ته خو زه مسافر راغلی یم، خورجانې د زابل په اړه به درته وایم، د ارغنداب په اړه به درته ووایم. دا چې ارغنداب ولسوالۍ زموږ د زابل ارغنداب ولسوالۍ کې چېرته موږ اوسېږو، هغه متاسفانه ډېره له وخته پس پاتې ده. نو هلته ښوونځي نشته، مکتبونه نشته، پوهنتون خو څه کوي؟ نو حتی هغه ماشومان چې مو درس ووایي هغه هم وخت نا وخته بس هغه د کلي ځوانان یو یعنی دې ته مخه کې دغه ونو د تر سوري لاندې ورته وایي. نو مکتب نه لرو، مکتب نه لرو، هیڅ نشته. نو هغه جنکۍ خو لا ولاکت یعنی که درته ووایم بیخي د هغه خلکو ورپام نه دي، ځکه چې دوی د ماشومانو په غم کې لا هم ډوب پاتې دي.
په سیمه کې کلینیک یا داسې شفاخانه څه لرئ دغه کورنۍ کې مریض پیدا کیږي، دا چیرته وړی بیا؟
هلته د په سیمه کې ارغنداب ولسوالۍ کې یعنی کلینیک شته، خو هغه داسې ګرځنده سیار کلینیک ده، هم داسې کافي دومره سهولت نه ده، یعنی دومره کار نه شي کولای څومره چې هغه مریضانو ته هغه محل کې د خلکو دپاره ورته اړتیا شته. نو سیار کلینیک شته خو هغه هیڅ ورته کافي نه ده، ځکه چې ساحه درازه ده او
د غټې شپخانې او کلینیک ضرورت پرته. هغه میرمنې چې ماشومې پیدا کیږي بیا دوی سره سیمه کې خلک څه کوي؟ هغه چیرته وړي؟
خورجانې که درته ووایم خو بس له بده مرغه هلته داسې خاص نرسنګ هم نشته، یعنی ډاکټران هم نشته. نو ډیری وخت د هغه ځای کسان بیچارهګان دې ته الوزي تر څو یو نارینه ډاکټر ته یې بوزي.
او دا هم راته ووایه چې سربیره پر دې چې تاسو اوس غزنی ته راغلي یاستئ چې هلته ژبه زده کړئ، په غزنی کې دا اوس روان حالت څنګه ده؟ تاسو څو ورځې کېږي هلته یاستئ، هلته وضعیت څنګه ده؟
خیر ده خورې، په هر صورت گزاره به کوو. نورمال ده، تر یو حد نه، یو حد پورې نورمال.
هلته هلکانو نجونې ښوونځیو ته ځي؟ البته د وړې نجونې یادومه.
بله، نسبت زابل ته پکتو کله چې یو وخت کې د غزنی ښار ته وځم همداسې کلیو کې ګرځم، وړکۍ وړکۍ ماشومې بکسې یعنی په اوږو یې دی ځي خپل، یعنی دا مو ځان ته نه ده جوته کړي چې آیا تاسو مکتب ته ځئ که تاسو مدرسې ته ځئ، خو مقصد ښوونې او روزنې خوا ته روانې وینو یې.
ډېره مننه کورته ودان چړې کې د نیولې ژوندی اوسي. ساده صاحب، تاسو ته راځم، په خبرونی وخت کم ده چې دا موضوع پاتې نشي. افغانستان کې اوس مالی او ستر ستونزه، اقتصادي بحران او بشري ناورین ده. څه فکر کوي څه کال به طالبان وتوانېږي چې دغه ستونزه حل کړي؟
هیله لرو چې دوی په ځان کې لومړی اصلاحات راولي، شاته تګونه ومني، نړیوال قوانینو ته تمکین وکړي، د ولس خواستونو ته تمکین وکړي، د افغانستان اساسي قانون په پام کې ونیسي او د هغه پرانا کې د نړیوال قوانینو سره ځان برابر کړي چې د افغانستان د اوسنۍ غمیزه ته د پای ټکی کېښودل شي او افغانستان د دغه انزوایي حالت نه وویستل شي. که چیرې دوی دا تعهد لري چې د افغانستان ملي ګټو ته ژمن وي، نو دا د دوی مسؤلیت جوړیږي. د دوی نه موږ تما یا توقع یا خواست غنه کو، د دې مسؤلیت جوړیږي دا چې د افغانستان د ملي ګټو په خاطر، د افغانستان د راتلونکي په خاطر لږ شاته تګونه وکړي. دا افراطي ځینې افراد چې په دوی کې غیر مسؤلانه څرګندونې کوي او تصمیمونه نیسي، د دې مخنیوی باید وکړي او په دې بریالي شي چې هم په ټولنه کې دا واټن چې د ولس او د دوی ترمنځ دی، او هم په نړۍ کې چې دغه بی اعتباری او بی اعتمادی رامنځته شوې د دوی د کړنو له امله او د دوی د سرتنبګیو له امله، په اصل کې ولس اسیران دي. د دغې شینه باید دوی لاس واخلي. له دنه بغیر زه فکر کوم چې هم ځانونه په اصطلاح په انزوا کې پرېږدي او دغه اقتصادي بحران به روان وي، او هم به افغانستان په مجموع کې خپل د سیمې هیوادونو د نړۍ نه د تعلیمی نقطې نظر حد اقل کم تر کمه به په هر کال کې چې سره وزغمی داسې وشمیره چې په هر کال کې 15 کاله موږ شاته پاتې کیږو لکه د نورې نړۍ نه ده. ټکنالوژي د علم د هر څه د زده کړه شاته پات کیږي او بي سوادي به بالکل زیات خپل اوج ته ورسي. نو دا غیله حاضر دوی ته پکار ده چې لک د شاته تګونه وکړي او نړیوال قوانینو ته تمکین وکړي، نړیوالو سره د تعامل لپاره ځانونه جوړ کړي او کار دی اهل کار ته وسپاري. نظام د مسلکي کې په یوازې طالب شاهي او ملا شاهي باندې نظام نشي چلیدلی. په اوسنی پیړۍ کې، په یوویشتمه پیړۍ کې موږ نشو کولای چې د حجر قرن کې ژوند وکړو.
لنډه کې دا هم راته وایي، آیا څه کال د دې احتمال به وي چې طالبان د افغانستان ګاونډي یا هڅه په نړۍ کې یو داسې هیواد به وي چې دوی په رسمیت وپیژني؟
که دوی په ځان کې اصلاحات راولي د ډېر زیات امکانات وینم. اول نه خو هغه ټول نه عمده چې دا مغددوهې کوم تړون چې دوی د امریکې سره کړی دی لومړی توپ دی ورکې هغه ته هغه د امریکې، دویم دا چې تر ټولو عمده دغه اوس د دوی هر ځلې وعده چې دا د خپله د دوی د مجاهد صاحب د بیان او مرکه پرته وه د دوی ملي شیانو سره مخالفت کول د دوی خپله هویت ته یعنی ضرر رسیږي. د ښځو په مقابل کې، د نجونو په مقابل کې، دغه د مدرسو د ښوونځي او د پوهنتونونو دروازې بندول، د کار نه د دوی لاس اخیستل، تاسو ولې چې نړیوالې ټولنې کارونه پرېښو او نور به ملا پرېږدي، ځکه چې د هغوی هم چې څوک کوم خویندې هلته په سی برخه کې کار کوو، په نورو برخو کې کار کوو، مرستې رسولې خویندو ته، کونډو ته، یتیمانو ته، دا ټول شیان تقریبا په ټپه ولاړ دي. او یا که په ټپه نه دي ولاړ نو هر کال 50% تقلیل شوي دي او خدای اقتصادي حالت نشته، کار نشته، وضعیت ته ګوره چې داسې کله سیلاب راشي، کله زلزلې راشي. او د افغانستان د اوسنی حالت یعنی په نړۍ کې تاسو پرون ورمه ورځ دا خبر واورید، زر ډیر شرمون کې د افغانستان د تاریخ د پاره د نړۍ تر ټولو غمگین هیواد افغانستان بلل کیږي او د نړۍ تر ټولو په اصطلاح خوشاله او آرام هیواد فنلند بلل کیږي. یعنی د هغې لحاظه دوی مجبور او مکلف دي چې انساني ټولنې ته د انساني قوانینو په رڼا کې هم وویني هر څه یوازې د مذهب په چوکاټ کې نه ترسره کیږي.
ډېره مننه کور ودان ژوندی اوسې پوهان صاحب، تاسې ته هم راځم، وخت هم کم ده. که تاسې راته ووایئ که چېرته وضعیت همداسې دوام وکړي، د کال په پیل کې طالبانو بیا د ښوونځیو دروازې وتړلې او تاسو مو یادونه وکړه چې ذهنیتونه تر یو څه اندازه دې ته راجوړ شوي دي چې باید نجونې درس ووایي، څومره به عام ولس طالبان وزغمي؟
که چیرې وضعیت مخ په ښه کېدو وي، فردي ازادیګانې د خلکو هغه روا او مسلم حقوق چې اسلام هم تایید کړي، بشریت هم مني، تعلیم ده، کار ده، دا که چیرې دوی غاړم ورته کېږي او عقل ټولنې ته اطمینان ورکړي چې دوی حقوق نه تلف کړي، دوی ته د ازادیګانې ورکړي او اقتصادي حالت کې کېږي، بیا نو خلک حاضر دي. خلک بیچارهګان نور څه غواړي؟ فقط دغه یو عادي ژوند چې جنګ ونه اوسي دا غواړي خلک. اما موږ ته ټول ملت ته دا ډېره مهمه ده چې افغانستان لله الحمد ډېر قوي اقتصادي پوتنشیل او ډېر قوي ظرفیت لري. موږ په اوسني عصر کې په دغه بخورنمیر ژوند باندې، په دغه ډېر پریشانه ژوند باندې، دغه فقر او بېوزلي باندې قطعا قانع نه یاسو. موږ د عزت ژوند غواړو. د اسلام مبارک دین د عزت دین ده، د ذلت دین نه ده. اسلامي ارشادات موږ ته وایي چې تر ټیټ لاسته اوچت لاس الله تعالی خوښوي. اوچت لاس یعنی هغه چې توانمند وي، چې اقتصادي ښه وي. افغانستان فوق العاده امکانات لري. دغه امکانات، دغه پیشرفت د علم، پوهې، ثبات او د ښه پلانونو په لرلو سره ترلاسه کېدلی شي. خلک دې ته حاضر دي چې همدغه حاکمیت هم ومني، خو په دې شرط چې د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. مګر د تعلیم په هکله ډېرې خبرې وکړلې. تعلیم رښتیا هم لومړنی شرط ده. که چېرې خلک د دغه تشویشونو نه رفع شي، دا چې اوس تشویش موجود دی چې نجونې د نیزي مکتب ته او طالبان ظاهرا داسې وایي چې دلته ممکن اخلاقي مشکلات پېښي، دغه اخلاقي مشکلات دغه نور دا ټول د فقر او د بېوزلۍ د لاسې دي. کله چې اقتصاد ښه شي، کله چې د خلکو محرومیتونه رفع شي، بیا دا مشکلات خود به خود رفع کېږي. په نورو دنیا کې وګورئ، نجونې او هلکان ټول سي، هېڅ تشویش نشته، د یو بل نه ځورویي، نه داسې نامناسب حرکات شته دي. موږ دا وایو چې اقتصادي ژوند ښه شي، حالت ښه شي، بیا دغه محرومیتونه هم نه ترسرکو کېږي. د دې نه دا راپیدا شوې ستونزې دا خود به خود دا بې حل کېږي، دا له منځه ځي، موږ مطمئن یاسو.
ډېر مننه کور ودان له تاسو دواړو قدرمنو د پانتون استاد پوهاند بشیر دوتیال او د سیاسي چارو شنونکو یو پاروپا کې د افغانانو د حقونو د خوندیتوب د ټولنې مشر سید زاکر شاه سادات نه چې مصر په خبرونه کې ونډه واخیسته او له تاسو ټولو اوریدونکو چې ملتیا مو وکړه تر بلې خبرونې ښه چاره.
بامی بلخارا پاسا دنوروز د سحر بادا دنوروز د سحر بادا وسرلی تا عشق را خور کا وسرلی تا عشق را خور کا لزار عمر بلا لزار عمر بلا دهل من مستا صفاشا پدر غونی سیستان واوڑا دہل من مستا صفاشا پدر